ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو ولسوالیو ولایتونو او حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال په مهال له مشکلاتو سره مخامخ وي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان تر مرګ رسیږي. روغتیا پالان هم دا ستونزه تاییدوي، او د امبولانس منظم سیستم د روغتیایي اسانتیاو له مهمو او ان له ژوند ژغورونکو وسایلو بولي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې
پلو پلو گزوان هستیم، خیلی کلانه، یک امبولانس هیچی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا جرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه غبرګوني ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا غبرګوني ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پات و. دا ادا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
و زه دسترس امبولانس مون خیلی کم بود، یک گرزون دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک دا امبولانس پا برخه که لردی رو زیاد استون رو سرمخیو، امبولانس تا هیس لسرسه نلرو. گرزیوان که چه واز یا امبولانس ده هاگه هیچ تر ناروغان رسیدی. زما میرمن چې امیدوار او کله چې درد پر راغې مو غوښتل چې کلینیک ته یې بوزو، امبولانس خود لري او نه و، بیا مو له کلي یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړې، روغتیایي مرکز ته یې بیوله چې په لاره کې دوه غبرګوني ماشومان وزیږېدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو ګاونډۍ میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزیږوه، خو د ډېرې وینې ضایع کېدو وروسته کلینیک ته له رسیدو مخکې مړه سوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بیلابیلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت له ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای، د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته ورو. خپل مې داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې وو، لاړم ولسوالۍ ته مې مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته د ضرورت چې دا په امبولانس کې انتقال کړو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته ویسو پدی کې، حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده، او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. هم چې نن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډیر کمزور دی، کله زمونږ بیماران دغه شي مونږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر دا سیمه باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینچې لس ګینچې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په هغه کې هیڅ رقم وسایل نه.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربیره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
ښار او وطن نږدې ولسوالی ایز د پرتلې وړ نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسیږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډیره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل.
دا ډیره سخته ده، ډیری وخت داسې کیږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډیرو سختو کړاوونو تیریږي او حتی داسې هم کیدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي.
د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د اندېښنو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز شویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندر ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کیږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالیږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض ته له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی هغه یو چېرته انتقالیږي، که چېرته د امبولانس نوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږکال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې د امبولانسونو هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکز لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي، هغه څه چې خلک کافی نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوی چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاشتې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کیږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسی تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بل هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده. د دې خونې مسؤلانو ازادي رادیو ته وویل چې ستونزې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نو موړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو، او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخر کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوسه پورې جګي دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $900 میلیونه ته رسیدلې، چې په دې کې شاوخوا $200 میلیونه په ارزښت صادرات او $212 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80-90% کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سره کال صادرات زموږ زیات شوې دي. پروسه کال ستونزې زیاتې وي، سره کال ستونزې لږ زره کمې شوې دي. دا یو ستونزې ډېره مهمه ده چې د په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي، ته مراحل زر وشي دا ونه ځل، ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستان سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږ میاشتې راهیسي الحمدلله ښه شوی دی، چې دا غي مین وجه ده چې بعضی پروژکټ افغانستان ته راغلي دي، او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوی دي، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندېښنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولای شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانی پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوی چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي افغانستان سره دوه اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخ کړي، او ژمنه یې کړې و چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوي رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځې بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو او سوداګرو په هڅو بیرته خلاص شو. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه. هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته ستا کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړی دي، نن نور سره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروگرام ته بخیر راغلي. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فرده جان او ټول اوریدونکو ته، چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده، چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعاله یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د خونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه یې محروم وي، او دوی خونځي نه درلودل، خونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډېرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کې راته وکړې او خون کې مو څوک و؟ خزینه او سادانې وي که نارینه او سادان هم پکې و؟
ډېره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسولي زابل ولایت، رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې، چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د دې د تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل هم داسې ولایت و، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو، او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، چې مثال رقم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو، هغه مو اغوسته که نه؟ حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه هم حجاب و، اکثر خوانده به دا شنه چادری کولی، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر سی خوانده یم ولی چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی، دی بنده به حجاب کوه نه به چادری کوه. نو په دغه طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه.
د کورنۍ پاره ته وایي، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پریږدي یلته درس وایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس وایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي، چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته د لاړ شي، او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو دخوا، د خاوند دخوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولی بیا هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه یا همداسې نور طریقې به دې کارولې ته ډېر خطر پورې اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړي؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړ یې ده. دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دی خوښې ده، تکړه وي نه وي؟
نه، خو که د ځان صفت به اوسي، صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم، ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بې حده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دوه کې هم زما ټولې فیصدې د نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چیرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما شخپله قبیله کې ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قبیله کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساینس نه فارغه یم، ساینس دپارټمنت.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه تاسو چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چې فعلا خو ټول خبر چې په خپله درغلې د شوز په وړاندې کده پخوا خبره وکمه، اما خبره کېږي ډېرې خوند چې شو خاله کله رانه چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزادي به کې، بیا به یاد فامیل د خو اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر و شوز ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خدای چې ډېر مشکل و بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل له خوا مشکل و، د فامیل له خوا مشکل و چې ته اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلي، نو دا چې مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او مقف کې یم، زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان امام لاتړي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دی ویل نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څنګه څخه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ خوښه
تر ډېره حده پورې که زه وایم، یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او ز فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کنه به وکنه چې هم د پلاچان مورجان رضایت وي او خپل هم د مکه مرکز ما د خوښ هم د فامیل په خوښ هم یم
درس پر واچ پړه بیرس د پښتنه وکم په زابل کې پټول کې انجونې څنګه دي ایا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ماته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې سواد لري با سواد وي سواد خوشوي هغوی ته ډېر حد پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې تر ډېر حد پورې هغوی جبري نکاحګانې دي یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوری په سیمو کې فلور ځاینه کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دی دا کار وکي دی د پاره شرماوار خبره ده دی د پاره یو تانادار خبره ده دی د پاره تانه او پیغور دی دی د رسم او فرهنګ ورواښ په ټکر کې دی دا خبر راز دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنځلې باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مروج پړې ته وایي که زه درته وایم فردا جانې په
زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سينور اول ور زیاته یا ولرونه پر پنځلا کا شپړلا کا ولا کا افغانی باندې رسیږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم بکور کوي هم زه نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط هم دغه ولور اخلي که پنځه و یعنی د دې هغه کم ټیټول ورچې دغه پنځلا کا زبل ولایت
بیا د انجلی پلان د پیسو چې په بخنه سره بریا جان د پیسو چې بیا خلی بنجلی د بیرته تلاور ته پخلی کور ته پکې څور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د کورنۍ وچې تر ډېر حد پورې دا تلا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته د غدنجلي کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي مثال کتلا د او د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته چې کوم ورچ د یو هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې کوم راس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې به دومره پوره کړي
بلې اولا تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونه کان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفي چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې د پنارنو باندې هغه هم انداسي و بولا چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د دې د پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په اوسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغه سي کم سي نو تسمات منفي تاثیر به خي زیات کړي هم په جنو کوي باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زه به قدر توایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا و کاسته یا زبر حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزو ما غن پیو کوم ان حقیقت خبر راسي په همدو کې سرا سرا پلار جان می را تر سره ک ته چې ما غوښتل واخلم ما ته چې ما په زړه و ماغه می خسته دي
د سیم کان نه لري چې یو کورنۍ مثلا بس واده وی پویږي انجلې ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیام داس خبر استادی داس موزګان استادی خدام فرق کوي انده سم نو سوال چې دایم بټول انده سنجونه چې مثال اغه جونه چې مثال پیسې زیات وي اخی یوغي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موزګان داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانه خلې غدې قدر وي او انده سی یو څه استادی او ته ډېر پوری نه ما درته ویل فاملونو کې فرق ویل کڅن چې دغه لاس بغوت کې فرق دی انده سی انسانان کې فرق دی فاملونو کې دغه په هاوي کې هم فرق څه دی داس فاملونو زپېژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او داس فاملونو هم پېژنم داس کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستي وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر دقت ولري اش چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستي هغه بین لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خويندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وشم رواجی خواړه مثال چې دوه رواج د پخېږي په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه مثال قبلی دا شوروا چې ورته وایو دا نه قورمه چې دا تاغ د دې هغه ډېر رواجی غذا ګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسراسي د دې په هر ودونو کې هر مستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا یې نه وي بس د یماغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسي پسې مې کې نور د سيت ډیر خيسته دي چې نور ولایتونه کې یا نه وي یا کې دې شي ډیر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا یې ډیر شدغلری سبزی لري مثال که سبزیجات قدر توایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خو لیکه څه هم بنر ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچا خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator ستادي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړئ چې تجارت وکئ او کومه برخه کې کار کوئ
ډیر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادې کوله او شفانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بيوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفه د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي به تاسو بخښ کې دی زنانه بخښ مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول به تاسو وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ترتیا لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر هدا پوری زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسي نه لري او تر دې هدا پوری ستادي چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لرم په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خپله زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قابلیت بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما د فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم، زه کوم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی. له هغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل د کور سر پرسته هم تر ډېر حده پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسې یا بیا هم دومره ګټم بیرته ترې ترلاسه کوي کنه؟
بلې، او شاده ګټه شاده، چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي، کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې، یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لري څونه ویلې، موږ به ګټ څو چند وا خدا چې وس پیسې نسته دي، کاروبار وس نسته دي، شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو ان تر هغه حد پورې نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هغه پورې موږ ګټ نه کوو. خو بیا هم چون نسبه کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم حد پورې چې باید ګټ وسی تر هغه پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسو په باور باندې دوی څه کولای شي؟ همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولای شي دوی هم وکړي که نه؟
بلې، او بلې، او زما ټولو خویندو ته، ټول ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم د دې دپاره چې ما باندې م همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې، دوی هم کولی سي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي، کلاسیک کارونه زده وي، هم کولی سي هماغه پر مخ ووځي، یا د مالداري کولی سي، کولی سي هماغه پر مخ ووځي، آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې. چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خر د فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت، دوی کولی سي له ډېر کم څنه شروع کړي.
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم، هغه نجونو ته چې په کورونو ناست دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی، دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي، یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي دي نه، هره ورځ ډېر کم کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنی لري، که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړي چې پرمختګ وکړي، یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي دي کوي. نا امیده کېدل د شیطان کار دی، دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي، او هیڅ وخت هم د خدای له در نا امیده نه سي، دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کور ودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل، چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډېره مننه، ډیره مننه فردا جانې تاسو ټول همکاران ډیره مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وکړل چې تاسو سره یو کمی تاسو وازم اوریدې ډیره زیاته مننه مننه خیر اوسې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیری ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
جان
good.